پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه ده غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار کې دی. دی د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق له کورنۍ سره د غمشریکۍ په خاطر دغه ولایت ته تللی دی. نور مهم مسائل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د فرشتي جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د افغانستان ولسمشر په کندهار کې د چک جمهوریت پوځ تایید کړ چې یو عسکر په هرات کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې وژل شوی. د امریکا د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي دی به په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په هغه نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي چې نورو هیوادونو تحریم کړی دی. پوره خبر نو اورید. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار کندهار ته ورسید. ارګ وایي چې کندهار ته ښاغلی غنی د سفر هدف د کندهار د وژل شوي امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق څخه له کورنۍ خپلوانو او د کندهار له ولس سره غم شریکې ده. د کندهار امنیه قمندان او د امنیت رئیس تیرونی دی و وسوال په حمله کې ووژل شو او والی سخت زخمی شو. د حمله مسؤلیت وسوالو طالبانو واخیست. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې نور جزئیات واوري. د چک جمهوریت پوځ تایید کړ چې یو عسکر په هرات کې په ډزو کې پرون وژل شوی دی. د ناټو تړون په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې په هرات کې د یو افغان سرتیري په ډزو کې د غوث ملاتړ ماموریت یو عسکر وژل شوی او دوه زخمیان شوي دي. د چک جمهوریت پوځ نن ویلي چې درې سره سرتیري د دوی دي. د چک جمهوریت پوځ وایي چې زخمي سرتیري چې هغوی هم د چک جمهوریت دی د علاج لپاره په بګرام کې پوځي روغتون ته استول شوي دي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د هغوی یوه ویاند ویلي چې دا حمله د دې ډلې یو غړي وحیدالله ننګراري کړې ده. د روسیه او پاکستان پوځونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. په دې تمرینونو کې 200 روسي پوځیان ونډه لري. د روسیه او د پاکستان پوځ له 2014 میلادي کال راهیسې د دوستۍ په نوم ګډ پوځي تمرینونه کوي. دغه پوځي تمرینونه په کال کې یو وار کېږي. د پاکستان خبری رسنۍ وایي چې تازه پیل شوي پوځي تمرینونه به د نومبر د میاشتې تر څلورمې پورې دوام وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دی به په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په هغه نړیوال کنفرانس کې ګډون کوي چې نورو هیوادونو تحریم کړی دی. عمران خان ویلي چې هیواد یې له سعودي عربستانه د پورته ملري ځکه په دې غونډه کې ګډون کوي. هغه پرون د منځني ختیځ لوی خبری رسنۍ سره په امریکا کې ویلي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ده هدف دا دی چې د 210 میلیونو وګړو لرونکي هیواد لپاره پور راغونډ کړي. عمران خان زیاته کړې چې که پاکستان له خپلو دوستو هیوادونو یا د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور وانخلي نو په راتلونکو دوو یا دریو میاشتو کې به د خپلو پورونو د خدماتو او وارداتو د پرې کولو لپاره د بهرنیو اسعارو کافي زیرمه ونه لري. د نړۍ نورو هیوادونو په سعودي عربستان کې د پانګونې کنفرانس په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د ریاد د مخالف خبریال جمال خاشقچی د وژل کېدو په وړاندې د اعتراض په دود تحریم کړی دی. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د خاشقجي پر مړینه خواشینی شوی، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د سعودي عربستان د حکومت وضاحت ته منتظر دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي لا هم هغو توضیحاتو نه دی قانع کړی چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو د قضیې په اړه یې له سعودي چارواکو څخه اورېدلی دي. خو ترامپ په عین حال کې ویلي چې نه غواړي د سعودي عربستان پانګونه له لاسه ورکړي. نه 50 کلن جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه د ضروري اسنادو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغی او له هغه راهیسې بې درکه دی. خو ریاد د شنبه پر ورځ تایید کړه چې هغه د قونسلګری په منځ کې په فزیکي شخړه کې وژل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې هغو خبرو چې د تر اوسه اورېدلې دي نه دی قانع کړی او زیاته یې کړه چې پرون یې د سعودي عربستان له ولیعهد سره د خاشقجي د قتل په اړه خبرې کړې دي. ترامپ که څام څرګنده کړ چې نه غواړي په امریکا کې د سعودي پانګونې له لاسه ورکړي، ټینګار یې وکړ چې د امریکا متحد ایالات به د دې پیښې حقیقت معلوم کړي. او د چین حکومت نن د نړۍ تر ټولو اوږد سمندري پل افتتاح کړ. د سمندر پر سر دا پل هانګ کانګ د چین له اصلي خاورې سره نښلوي. پر دې پله تقریبا لس کاله کار وسو. د چین ولسمشر نن د پله د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون درلود. دا پل تقریبا 55 کیلومتره طول یا اوږدوالی لري او په چین کې اساسي بندرونه چې هانګ کانګ، مکاوی او ژوهای دي سره نښلوي. دا پل به د موټرو لپاره د اکتوبر په 24مه پرانیستل سي. چینایانو دا پل داسې کلک جوړ کړی چې د هر ډول ستر توپان او زلزلې په وړاندې مقاوم دی او تقریبا 4,000 ټنه فولاد یې پکې کارولي دي. تر پله لاندې د سمندر په منځ کې د ریل ګاډي تونل هم جوړ سوی دی او تقریبا 40 میلیارد ډالر ورباندې مصرف سوي دي.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په کندهار کې د کندهار د پخواني وژل شوي قمندان جنرال رازق له کورنۍ او مشرانو سره د غمشریکۍ په هدف دغه ولایت ته تللی کارپوهان څه وایي چې د سفر به څومره اغېز ولري؟
د رئیس جمهور اوسنی تګ و کندهار ته اړین و. د یوه طرفه څخه د جنرال عبدالرازق کورنۍ حکومتي چارواکو د کندهار ولس ته یو ډاډګیرنه وه.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو په خاطر د جدي سرغړونو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي او خلک لا هم کولی شي چې شکایتونه ثبت کړي.
د سه شنبه په ورځ د شپې په 12 بجو پورې خلک کولی شي چې خپل شکایتونه په مرکز او ولایاتو کې د شکایتو د کمیسیون په دفترونو کې ثبت کړي.
او په استانبول کې د عربستان په کنسولګری کې د وژل شوی سعودي خبريال جمال خاشقجي قضیه د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې یو پلاتون کې ټیم ټاکلې څو قضیه بيخي سپینه کړی. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دونکو دی. راز لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی دی. ښاغلی غنی د کندهار د پخواني امنی قومندان جنرال عبدالرازق له کورنۍ سره د غمشریکۍ په خاطر دغه سفر کړی. هغه به د جنرال له کورنۍ سربیره د کندهار له مشرانو او سپینګرو سره هم وګوري. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی همدا شېبه له کندهاره د ټلیفون پر ژوندۍ کرښه له موږ سره دی. رښتینی صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. ولسمشر څو بجې کندهار ته ورسېد او تروسه پوری کوم کارونه کړی؟
سنګزی صاحب، ډیر زیاته مننه. تاسو اوریدونکو ته سلام. ولسمشر محمد اشرف غنی نن غرمه یو ولس په جوړښت کې کندهار ته ورسېدی او د ولسمشر سره په دې سفر کې د کابینې شمیر غړي هم شامل دي. ولسمشر لمړی خرکی شریف ته لاړ او هلته د دعا وکړه. تر هغه وروسته ولسمشر د کندهار د پخواني امنی قومندان جنرال عبدالرازق خبر ته راغلی او ولسمشر دلته د مطبعات په حضور کې یوازې دعا د دعا لاسونه پورته کړل او وایي ونه کړه. متکثر چې د دې وروسته البته اوس ولسمشر د کندهار دولتي میلمستون ته یوړل شو. البته منډیګک ماڼۍ ته هلته به د جنرال عبدالرازق کورنۍ د غړو، قومي مشرانو او خلکو سره وګوري او ټاکل چې ولسمشر هلته وینا وکړي. البته موږ ته وویل چې د رسنیو له حضور پرته واورول شي او تر اوسه چارواکو د ولسمشر د وینا په اړه معلومات هم نه دي ورکړي.
څه ویل کېدل چې ولسمشر به څه وایي؟ داسې مخکې له مخکې څه نه معلوم شوي.
یوازې د ولسمشر د سفر د هدف په اړه تر دې مخکې البته نن سهار او تېر شپه د کندهار ځایي چارواکو خبر اعلان ته یوازې د سفر هدف چې لکه تاسو یادونه وکړه د کومندان عبدالرازق د کورنۍ سره غمشریکي او د هغه په پاتې کې ګډون کول وو.
ولسمشر وروسته له هغه کندهار ته ولاړ نن چې دولتي پلاوی پلټنې فکر کوم هلته وکړلې او بیا وروسته له هغه ولسمشر ورغی د جنرال رازق د قضیې په اړه باندې.
بله تیر ورځ ولسمشر د یو فرمان په اساس د کمانډان راځي کرور تعدین د کندهار د امنیت کمانډان په توګه وټاکه. البته امهاله د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ثانی کانفرنس لودي هغه وویل چې د کندهار د ولایت مقام په پیښه کې البته پیشه د پولی هغه اړ پلان شوی ده او حمله کوونکي سره 15 دقیقې مخکې تر حملې خبرې شوي دي 2.5 دقیقې او د پولی دغه اړ د دغه حملې امر ورکول شوی. البته ثانی کې وویل چې د پیشه په تړاو 15 کسان نیول شوي دي چې اوس تر تحقیقات لاندې دي.
ډیره مننه کوم صادق رښتینی او د ازادي راډیو خبریال له کندهار له موږ سره خبرې کولې. ولسمشر اشرف غني په کندهار کې دی، هغه د خرقه شریف ته تللی دی، هلته د جنرال رازق قبر لیدلی، همدارنګه یوازې خبریالانو سره لیدلی دي خو خبرې نه دي کړي. د اوس د منډیګک په دولتي ماڼۍ کې دی، هلته د کندهار د وژل شوي پخواني امنیه قمندان جنرال رازق له کورنۍ او مشرانو سره ګوري او تمه ده هملته وینا وکړي خو رسنیو ته دعوت نه دی ورکړی. د کندهار ته د ولسمشر د سفر اهمیت به څه وي او کوم مسایل به یادیږي، څومره دغه سفر اغیز کولی شي، په دې اړه د پوځي چارو او سیاسي چارو له کارپو باري آر اس سره نسیم شفق مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې د رئیس جمهور اوسنی تک و کندهار ته اړین وو. تاسو ته معلومه ده چې په کندهار کې یو لوی تروریستي واقعه وسوله چې د هغه په پایله کې د کندهار مهم شخصیتونه یا چارواکي تر برید لاندې راغله. واقعا دا په مملکت کې یو مهم او د پام وړ موضوع ده. د بل طرف څخه د په کندهار کې څو اړینې موضوع وي. یو دا چې د جنرال رازق د مرګ تسلیت مراتب هلته
جناب عارف صاحب، ما غوښتل چې همدغه پوښتنه وکړم چې تاسو یادونه وکړه چې د جمهور رئیس تاک ډیر اړین او مهم و په دغه شرایطو کې کندهار ته، نو څه مهم مسایل دي اجنډا وي به چې رئیس جمهور به په هغه باندې ډیر تمرکز کوي؟
دلته یو د یو طرف څخه د جنرال عبدالرزاق کورنۍ او حکومتي چارواکو د کندهار ولس ته یو ډاډګیرنه وه د هغه د شهادت په رابطه. د بل طرف څخه په کندهار کې د جنرال عبدالرزاق د منځه تګ او د رئیس امنیت ملي د منځه تګ او د والي زخمي کېدل یو تشه په کندهار کې رامنځته کړه، یا یو سیاسی او نظامی نازک حالت رامنځته کړي. د دې لپاره هم ولسمشر شاید لازمه ګڼلی وي چې هلته په دې حق د حکومت د بیا احیا او د چارواکو پر ځای کولو او نورو سیاسي حالاتو ته توجه د قومي مشرانو سره کتل. دا ټول هغه شان و چې د تګ اړین کار.
بله، نو عارف صاحب تاسو هم په جریان کې است چې د جنرال عبدالرزاق ورور تادین خان د کندهار د امنیت قومندان د سرپرست په توګه ټاکل شوی، دغه څومره مؤثریت لري؟ آیا دا ښه اقدام و که څنګه؟
زه فکر کوم چې په اوسنی دستي مقطع کې چې حالات په کلي په کندهار کې یو بل رنگ خپل کړی دی، سیاسي حالات په دغه اوسني حال کې د ځینو احساساتو د په نظر کې نیولو لپاره دا ګام ښه ګام پورته شو. دا پر وخت باندې کما د کندهار راتلونکي ته د هغه ځای پوځي او سیاسي جوړښت نور هم عمیق فکر پکار دی چې هغه حکومت او حکومتداری ده. حکومت او حکومتداری کې آینده کې نور هم داسې کېدلی شي چې ځینې بې ځایه او ځینې پر ځای شي.
د پوځي او سیاسي چارو له کارپو باري آر اس سره مو خبري واوري دي، هغه کندهار ته د ولسمشر سفر مثبت و بالا وی ویل چې اړینه ده چې د اوسنیو شرایطو د ښه کېدو په نوروسته د کندهار وضعیت ته هم جدي پاملرنه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسام اکرام الله اکرام تاسو وګدو چې د اقتصاد نړۍ خبرونه ویلي.
د هرات د معدن او صنایعو خونوایي په روان کال کې په دې ولایت کې د صنعت په ځانګړي ډول د خوراکي موادو د تولید په برخه کې پرمختګونه شوي دي. د دې خونې رئیس حمید الله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې د غیر الکولي مشروبات او لبنیاتو په تولید کې تغیرات راغلي چې د تولیداتو کچه هم ورسره لوړه شوې ده. نوموړي همداشان وویل چې د مرمرو د ډبرو د پروسس د پلاستیکي پایپونو او دوا جوړونې په برخه کې هم پرمختګونه شوي چې په دې ولایت کې د بیکارۍ کچه راټیټه کړې او د فابریکو په عوایدو کې زیاتوالی راوستی دی. خو دی وایي چې په ایران د نړیوالې ټولنې د بندیزونو له امله د دې ولایت فابریکه لرونکي د خامو موادو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعي خونی مسؤلین وایي په دې ولایت کې د سړو خونو نه موجودیت د مڼو باغلرونکو اندېښمن کړی دي. دوی همداشان وایي نورو هیوادونو ته د دې ولایت د مڼو د حاصلاتو صادراتو ته هم زمینه نه ده برابره شوې. د دغه خونی مسؤل نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د دې ولایت د مڼو حاصلات له 40,000 ټنو څخه 25,000 ټنو ته لوړ شوي دي، خو د سړو خونو نه موجودیت لامل شوی چې په زیات اندازه مڼې خرابې او له منځه لاړې شي. ښاغلی علمیار وایي دی سلی د یاد ولایت بغلرون کې اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې حاصلاتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي. نوموړی وایي چې په تیره کې به هر کال له 15 نه تر 20,000 ټنو مڼو پورې پاکستان ته صادرېدل، خو سږ کال یاد هیواد هم اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته د مڼو صادرات وشي. هڅه مو وکړه په دې برخه کې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت نظر هم واخلو، خو ونه توانېدو. او نن د کابل په بازارونو کې پومده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړو 1340 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجي 1100 افغانۍ، د وریجو یو درنی منی بوجي 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 500 او 1 لیټر ډیزل په 500 افغانۍ پیرل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 80 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1502 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر نن وویل هیواد یې په استانبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه بشپړه پلټنو ته ژمن دی. سعودي عربستان ترکیې ته یو ټیم لیږلی چې د دې قضیې په اړه پلټنې وکړي. په دې اړه باندې ملالۍ بشیر جزئیات راټول کړي، همدا شېبه سره په سټوډیو کې دی. ملالۍ، دا ټیم چې ترکیې ته لیږل شوی له ترکانو سره به یو ځای کار کوي که ځان ته به لګیاوي؟
ستانکزی صاحب، سعودي عربستان چې ترکیې ته یو پلټونکی ټیم لیږلی دی، هغه به له ترکانو سره یو ځای کار کوي او په ګډه به د جبیر په وینا د خاشقچي د وژنې په اړه شواهد راټولوي. عادل الجبیر دا خبرې په انډونیزیا کې دغه هیواد ته د رسمي سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته وکړې. ده ویلي دوی ژمن دي چې باید تحقیقات بشپړوي او حقیقت افشا سي، او هغوی چې د دې قضیې مسؤلیت پر غاړه لري باید مجازات سي. ده ویل چې هیواد یې پر دې هم کار کوي چې دا وړ کار باید هیڅکله تکرار نه سي.
په اول کې سعودي عربستان ویلی و چې خاشقجي په استانبول کې له کنسولګرۍ وتلی دی، بیا وروسته تایید کړل چې نه، د شخړې په نتیجه کې له چارواکو سره هلته وژل شوی دی. دغو تشریحاتو څه ډول انتقادونه رامنځته کړل؟
بلې، اوس تنکزی صاحب، سعودي عربستان لکه تاسو چې ویل د خاشقجي د وژل کېدو د تورونو د ردولو تر څنګ دا هم ویلي وو چې خاشقجي په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې د فزیکي شخړې پر مهال مړ شوی دی. خو نړیوالو پر دغه خبره سخت انتقادونه وکړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان له شهزاده محمد بن سلمان سره تلیفوني خبرې وکړې، خو ده ویل چې دی اوس هم د هغه څه په اړه ډاډه نه دی چې د دې وژنې اړوند ورته وویل شول. ترکي چارواکو ویلي وو چې خاشقجي د سعودي په کنسلګری کې د نن د دې هواد د ایجنټانو لخوا وجل سوی او بدن یې ټوټه کړای سوی وو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دی به د پلټونو نتایج نن سه شنبه د خپل وینا پر مهال اعلان کړي. د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر چې البته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر دی، ویلي چې د دې قضیه په تړاو 13 کسان نیول سوی او شپږ لوړپوړي دولتي چارواکي له دندو ګوښه کړای سوی دي او پلټنې ورڅخه روانې دي. د دوشنبه په ورځ الجبیر د انډونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره وکتل. ویدودو د خاشقچی په قضیه کې د شفافو او بشپړو پلټنو غوښتنه وکړه. د یادونی ورده چې خاشوقچی له واشنگتن پوسټ سره خبريال وو او د سعودي عربستان د مشرتابه سخت منتقد وو. د 2 اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته د ځینو اسنادو لپاره ورغلی وو خو بیرته نه راوتلی.
ډیره مننه کوم ملالی بشیر. وو مو اوریدل چې د سعودي د بهرنی چار وزیر عادل جبیر ویلی دی د جمال خاشوقجی د قضیه د پلټنې لپاره یو ټیم ترکیه ته لیږلی څو د هغه د مړینې په اړه باندې بشپړ اسناد راټول کړي. جمال خاشوقجی په استانبول کې د سعودي په کنسولګری کې وژل شوی دی او سخت نړیوال غبرګونونه راپارولی دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم راځو یوې مرکې ته چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له یوې غړي سره مو کړې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په ترڅ کې د جدي سرغړونو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي. دې کمیسیون ته د شکایتونو د استولو بهیر د قانون له مخې تر 48 ساعتونو پورې دوام کوي. له دې مخکې کورونا او نړیوالو څارونکو هم ویلي وو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ګډوډي او سرغړونې خورا زیاتې وي. احمد تکل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالې همیرا حقمل سره مرکه کړي. میرمن حقمل د مرکې په پایل کې د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو لپاره د پاتې وخت پاره معلومات ورکوي.
مطابق له قانون خلک اولای شي چې وروسته د ټاکنو نه په اوسه سلويټ کې ساتلو کې خپل شکایت د انتخاباتو د پروسې نه ثبت کړي. د سه شنبه په ورځ د شپې په 12 بجو پورې خلک اولای شي چې خپل شکایتونه په مرکز او ولایاتو کې د شکایتو د کمیسیون په دفترونو کې ثبت کړي.
تر اوسه پورې څومره شکایتونه تاسو ترلاسه کړي؟
یو هغه شکایتونه وو چې د ټاکنو په دوه ورځو کې درلودل چې شمیر یې 6000 شکایتونه ترسیګلای دی. او یو هم هغه شکایتونه دي چې نن په ټول افغانستان کې ترلاسه شوي دي چې د هغو شمیر هم تقریبا 100 شکایتونه دي چې شاید شمیر یې تر 0 هم اوچت شوی وي.
په دې شکایتونو کې داسې جدي موارد هم شته چې په زیات شمېر د رایو د باطلېدو احتمال رامنځته کړي؟
بله متاسفانه په بعضو ولایتو کې شکایتونه ډېر جدي دي او کېدلای شي چې وروسته د شکایتونو د څېړنې او هغو ته د رسیدګۍ په نتیجه کې د بعضو حوزو نتایج د انتخابات ابطال یا باطل شي او په نتیجه کې به یې موږ د ټاکنو د کمیسیون وغواړو چې په هغو حوزه کې بیرته مجددا انتخابات ترسره کړي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله همیرا حقمل وایي توضیحات ورکړل. وی ویل چې نن ورځ هم کولای شي خلک شکایتونه ثبت کړي. له دوی سره د دې په خبره څه باندې 6000 شکایتونه ورسېدلي او کېدای شي په ځینو حوزو کې د انتخاباتو نتیجه باطله شي او د ټاکنو کمیسیون باید له سره هلته انتخابات وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کابل د نن چاپ د مطبوعاتو په اړه باندې تبصره اجمل تورمان لوستی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نورو مسایلو ترڅنګ د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه لیکلی دی. ویسه خپلواک ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د میډیا امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي چې پر جنرال عبدالرازق برید د ډیورند د کرخې هاخوا پلان شوی و. په مطلب کې راغلي ستانکزی که څه هم ښکاره د کوم هیواد نوم وانخیست خو ظاهرا اشاره پاکستان ته وه. د ملي امنیت رئیس په حواله دا هم راغلي چې حمله کوونکي له حملې 15 دقیقې مخکې له پولې هاخوا 2.5 دقیقې په تلیفون خبرې کړې او د حملې دستور یې اخیستی دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د افغانستان د امنیت رئیس ویلي له هغه هیواد سره به خبرې وکړي کوم چې دغه حمله پکې طرحه شوي څو مسؤول کسان دوی ته وروسپاري. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه د پخوانی امنیت رئیس په حواله لیکلي دي. دنیا لیکي چې رحمت الله نبیل ویلي د جنرال رازق ترور د پاکستان استخباراتي شبکې آی ایس آی ته د نږدې کسان لخوا شوی او یاد کس د آی ایس آی په مرکزونو کې روزل شوی و. په مطلب کې د ښاغلي نبیل په حواله دا هم راغلي چې د سرچینو پر بنسټ د جنرال رازق وژونکي د الحمزه په نوم د انتحاري حملو په روزنیز مرکز کې روزل شوی و چې دا مرکز د تاجمیر جواد مشهور په مولوی ذبی الله تر مستقیمې څارنې لاندې دی او نوموړی له آی ایس آی سره نږدې اړیکې لري. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، آیا حکومت د دغه پیښې د حقیقت موندنې توان لري؟ په مطلب کې وړاندې راغلي چې حکومت د خپلو دروغجنو وعدو په دوام بیا هم وعده وکړه چې د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو قضیه به څېړل کېږي او په دې تړاو راپورته شوې پوښتنې به ځوابېږي. هغه وعده چې د مطلب د لیکونکي په خبره په وار وار تکرار شوې خو نتیجه ترې نه ده راوتې. ورځپاڼې لیکلي چې خلک هم په دا شان وعدو اوس بې باوره شوي او کله واقعیت نه سترګې پټې نه شي نو د دغې پیښې د تیارو خواوو روښانه کول د حکومت په توان کې نه دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه یوه مقاله چاپ کړې ده. لیکوال لیکي، ویل کېږي چې دا غونډه داسې وه چې یوه کورني سرتیري هم اجازه نه درلوده چې له وسلې سره امنیتي محدودې ته وردنه نه شي. بیا نو څنګه د طالبانو نفوذي کس وشول کولی چې په جنرال رازق ډزې وکړي؟ په مطلب کې وړاندې راغلي، په ډېر احتمال سره چې د طالبانو نفوذي کس د یو لوړ پوړي دولتي چارواکي لخوا په دنده ګمارل شوی وي چې د لیکوال په باور دا چارواکی کېدای شي یو وزیر یا یو والی وي. اصلاح دولتی ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د جنرال رازق ورور تادین خان اڅکزی د کندهار سرپرست امنیه قمندان وټاکل شو. په مطلب کې راغلي چې نوموړی تېره ورځ د کورنیو چارو وزارت د مرستیال جانان بارکزي لخوا معرفي شو.
ازادي راډیو ته غوږ استازو د نړۍ په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې په ژوندۍ توګه په ټول نړۍ کې واوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. شاهزاده نبینایم د کنر ولایت څخه. دا چې کومې ټاکنې وشولې د ولسي جرګې دپاره، دلته خو چې موږ کوم ولې په کنر ولایت کې بعضي وکیل صاحب د رای محل ته راغلي وو، خلکو ته به اشاره کولې چې ما ته رای راکا، بعضي کې توزیتلی وو چې هغه به پیسې ورکولې. دلته موږ ولې دلته په داخل د مرکز کې هغه چې د نمندانو دپاره جنکې نه تربیه شوې وو، خځه خو ساده دي، بس زر زر روپۍ دو دو زر روپۍ ورکولې. ساده خځه باندې مې وویل چې کوم ځای کې ستا له موږ ټکمار وکړو، د بل وکیل هغه به د خپل وکیل په نفه باندې به رایې استعمال کړه. آیا دا رایې به د قرنطین په لور باندې لاړې شي او لاړې به نه شي؟
السلام علیکم. زه سمیع الله سمیم د هلمند ولایت صدافی غام پرېږدم. زه تاسو د ټاکنو په وړاندې دا یو شکایت لرم. آیا هغه هلمند چې خو سم نیمه هلمندیانو خو ټاکنې رایې نه کړې وه، یا طالبانو د خاصه لارې پر بندې، یا حکومت هم مانه سمنه پرېښول، حکومتي پوستو باندې تلاشي کولې، نو چې دا رایې نه دي ورکړي، آیا دا اوس د پولیس خاصه ضروره کېږي؟ نو وایي چې حکومت خپل ومني، نو چې یار موږ سمې نه کړې ورته پاکې اوس ضروره ویم د عام ولس زما د اشرف غني چې دا غوښتنه ده چې دا خلک وځوروي نه. بلے السلام علیکم. دا محب اللہ محبت ما لا ہلمند ولایت مرکز لشکرگانہ عدل خو تنو میراز چٹاکنی د و بجو سخه دوی ویلی و چې شروع کیږي، به خو متاسفانه چې هغه څونه سوله د بایومټریک سیستم کې ځنې ستونزې وي، خو بیا هم د دولس بجو بیا د بجو په شاوخوا باندې پیل سولې چې د ماښام تر اتو بجو دوام درلودي، او په ښه توګه کل ټاکنې په نمرې ورځ ښکته ورسېدلې، او د دویمې ورځې لپاره هم په ښه توګه په ښه حرامه فضا کې خلک راغله خپلې رایې ورکړلې او
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غوږ ستاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ټلیفونونو باندې موږ ته زنګ راوئ او خپل پیغام ثبت کړئ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 کېږي. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. تر هغه وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار کندهار ته ورسید. ارګوای چې کندهار ته د شغلی غنی د سفر هدف ته کندهار د وژل سوي امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق قزغزی له کورنۍ خپلوانو او د کندهار له ولس سره هم شریک ده. ارګوای شغلی غنی په کندهار کې خرقیم مبارک ته ورغلی او بیا د جنرال رازق اتکزی قبر ته د دعا لپاره درېدلی دی. د ورسته په منډیګک مانی کې له چارواکو سره خبرو ته ولاړ چې جزئیات لا ندی څرګند شوی. د چک جمهوریت پوسټ تایید کړ چې عسکری په هرات کې د پرونی حمله کې وژل شوی دی. د ناتو په خبر پانه کې مخکې ویل شوی و چې په هرات کې یو افغان سرتیری پر دوی پر عسکرو ډزې کړې دي. یو تن پکې وژل شوی او دوه زخمیان دي. د چک جمهوریت ویلي چې دا درې وړ عسکر دوی دي او په بګرام کې پوځي روغتون ته زخمیان استولې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي دی به په سعودي عربستان کې د پنګونې په اړه په هغه نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي چې نورو هیوادونو تحریم کړی دی. عمران خان ویلي هیواد یې له سعودي عربستانه د پور تمه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه کوم توضیحاتو چې سعودي چارواکو ورکړي دي نه دی قانع کړی. خو ټرمپ په عین حال کې ویلي چې دی نه غواړي چې د سعودي عربستان پنګونې له لاسه ورکړي. او د چین حکومت نن د نړۍ تر ټولو اوږد سمندري پل افتتاح کړ. د سمندر پر سر دا پل هانګ کانګ د چین له خاورې سره نښلوي. په دغه پل باندې تقریبا 40 میلیارد ډالر مصرف شوی او تر 400,000 ټنه زیات فولاد پکې کارېدلی دي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. به برنامه صحت به میزبانی من فرشتانه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری پولیو یا فلج اطفال صحبت میکنیم، چنانچه در تازه ترین موارد واقعات در ولایت قندهار آخرین واقعه پولیو ثبت شده.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدیخ پرونه کې واوري.
رادیو زدی روی امواج متوسط 12.6 و FM 100.5 نشره دارد. خب دکتر صاحب، مولای صاحب، به برنامه خوش آمدین. دکتر صاحب، میشه شما ابتدا در رابطه با پولیو یک معلومات بدین، بعد از او سوال بعدی را از با مولای صاحب شریک می‌سازیم.
بله، اول تر از همه سلام و تهنیت به تمام شنوندگان رادیو آزادی. پولیو یک بیماری بسیار ساری و کشنده دوری طفولیت است که این میتونه شده که تمام اطفالی که سنشان پایین تر از 5 سال باشه زیادتر به این بیماری مبتلا میشه. ولی پولیو میتونه که در هر سن و سال اشخاص و افراد زیر تهدید قرار بده. ولی زیادتر امو اطفالی که نو تولد شده باشه، چون اونا مقاومتشان در برابر این مرض بسیار زیاد است، کم است، از این خاطر میتونه شده که اطفال نو تولد تحت حمله قرار بگیره. و همچنان این مرض ایتو یک مرض ساری است که توسط مواد غایته با اطفال امو احالی که طفل دوجه مصاب است برای از اونا سرایت میکنه. به زودی اگر خدا نخواسته یک طفل مصاب مرض پولیو باشه، تقریبا در حدود 200 طفل دیگه امو احالی را معروض به خطر میسازه. و این مرض هم لاعلاج است و میکروبی این مرض بسیار زیاد مقاوم است و در موسم سردی یعنی میتونه شده که تا 4 ماه آب زندگی بکنه و حتی در مواد غایته میتونه شده که تا 6 ماهی زنده بمانه.
دکتر صاحب تشکر، بعدن با شما هم صحبت های دیگه هم داریم. مولوی صاحب، اکثریت خانواده ها البته در ولایت دوردست همی واکسین تطبیق نمی کنن که گویا از لحاظ اسلام، از نگاه اسلام حرام است. شما میشه در رابطه با واکسین از نگاه دیدگاه اسلام و حلال بودنش یا که خانواده ها چطوری را بتارن تطبیق کنن نظرتان بگوید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران تخنیکی و تمام بیننده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در رابطه با واکسین پولیو و دیگر واکسین های وقایوی از دیدگاه دین مقدس اسلام، ما اصول و قواعد داریم. در رابطه با پولیو تحقیقات زیاد کرده ام با اتباع دکتر صاحبا و علمایی که در عرصه فقه و طب دکترا دارن تماس های داشتم و کتاب های را در این مورد مطالعه کردم. بالاخره به این نتیجه رسیدم که در مواد واکسین پولیو کدام چیزی که از دیدگاه اسلام استعمال آن، خوردن آن، تطبیق آن حرام باشد وجود ندارد. علاوه از این، تطبیق واکسین پولیو وقایه هست و دین مقدس اسلام اکثریت موارد و احکامش وقتی که ما مطالعه بکنیم جنبه های وقایوی دارد. اگر ما وضو میکنیم جنبه وقایوی دارد، اگر ما زکات میدهیم جنبه وقایوی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی دارد، اگر ما نماز میخوانیم جنبه های وقایوی از لحاظ معنوی و روحانی دارد. و بالاخره نبی صلی الله علیه و سلم می فرماید ما انزل الله داء الا انزل معه دواء. هر مرضی را که الله پیدا کرده است، علاج و دوای آن مرض هم پیدا کرده است. متاسفانه در کشور ما یک تعداد فامیل ها نام این که واکسین پولیو یک برنامه غیر مسلمانان است و بالاخره از این طریق میخواهند که اطفال ما را معیوب بسازند و اطفال ضعیف بسازند و حتی ما از بعضی ها شنیدیم که میگه اطفال بی غیرت میسازند. اینا همه افواهات هست که اساس دلیل ندارد. ما در چندین سالی که دیگر واکسین های را داشتیم از قبیل چیچک و سرخکان و غیره، هیچ موردی وجود ندارد که به خاطر تطبیق واکسین کدام طفل، کدام انسان مصاب با کدام مرض و یا معلولیت شده باشد. علاوه‌تن تطبیق واکسین پولیو جلوگیری از یک مرض مزمن و یا از یک مرض بالاخره لاعلاج است که عبارت از فلج است. حالا اگر این واکسین تطبیق نشود، بالاخره اطفال ما، انسان ها به مرض فلج مبتلا می شوند که لاعلاج است متاسفانه. لذا ما پیام ما به مردم، به خانواده ها این است که هر گپی را که می شنویم باید در مورد امو گپ عالمانه، آگاهانه پیش بریم. خود من چند سال قبل مخالف پولیو بودم، اما زمانی که تحقیق کردم، مطالعه کردم در کنفرانس های ملی و بین المللی که در رابطه با واکسین های وقایوی تدبیر یافته بود اشتراک کردم، کتاب های را مطالعه کردم، بالاخره به این نتیجه رسیدم که نه تنها واکسین پولیو از لحاظ شرعی ممانعت ندارد، بلکه یک وجیبه اسلامی و ملی ما هست که باید این واکسین بر اطفال که تحت سن 5 سال هستند تطبیق بکنند.
بسیار زود تشکر مولای صاحب، صحبت های بسیار نیک و آلمانی داشتین. یک شنونده رو میگیریم که اینا چه گفتنی دارن. بله بله، سلام علیکم.
فرشته نگاه خورفان مولای سلطان، سلام و نوان دکم مخترم دکتر سلطان زلودی وردگ اند بند چک نه.
وردگ صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. بگوین سوالاتتان که از مولوی صاحب چه سوال دارین، از دکتر صاحب چه سوال دارین، بفرمایید.
ډیر از یو تمنه واقعا مولوی صاحب خو درې مهمې خبرې وکې نو زه به دم را وایم په غوړ رو پاتې سمو کې چې دا کوم پای کمپاین دی وکي یو راوونی بیا په غوړ رو پاتې سمو کې خلک د خپل ځونه یو رقم تبلیغات کوي او بل رقم تبلیغات کوي. مولوی صاحب نو مې دا سوال پوښتنه ده، داس یو مختصر پای پر پرتیسم کو چې موږ ورونه ژوند کوو ته داسې مختصر پیغام ورکو چې دا به ورځ دغه کوم واکسین چې تطبیقیږي خلک د خپل ماشومان واکسین کړي. دا مې اصول وړه من نه وخت
راو. بسیار زیات تشکر وردک صاحب، سلامت باشین. مالای صاحب شما بفرمایئ.
د وردک صاحب په جواب کې بعد عرض وکم.
بله.
چې زما پیغام هغه و چې مخکې مې تاسو ته عرض وکړ. اول خدا دا چې واکسین ته جنبه سیاسي و جنبه بالاخره قومی و گروهی باید ورنند. هغه کسان چې خصوصا عموما په د صحت په بخش کې چې هر څو کار کوي دوی به طرف دي، دوی ډاکټر صاحبان دي، د مخالفین و مریضان هم معالجه کوي، د مخالفین و اطفال هم واکسینه ای او د موافقین هم. لحاظ از ما پیام داده چې رازه الله سبحانه و تعالی مونږ او تاسو ته عقل را کړی دی، درک را کړی دی، بینش را کړی دی. تاسو کولای شي چې وزارت صحت عامه ته مراجعه وکړي، نور زاینو ته مراجعه وکړي. او زه تاسو ته اطمینان درکوم چې په دغه واکسین کې هیڅ کوم حرام مواد خلط نه دی. یو بل هغه کسان چې افواهات کوي دوی دراشي منطقي دلیل وړاندې کوي که دوی وایي چې دا د خارج ناراضي د خارجیانو جور کریدی، نو د مونږ او تاسو خود اکثریت دوا د خارج ناراضي که یو پاراستامول هم استعمال او، نو که دغه دلیل چې ځینې کسان افواهات کې چې پدې کې مواد حرام ګرځي، نو پاراستامول هم چې مونږ خو خی باید اول لاړ سو لابراتوار ته د تحلیل کو تجزیه کو، دغه نو وروسته چې مطمئن شو بیا دا استعمال کو. چې دا غلطه خبره ده، ضروری نه ده. بل خبره ده که دښمن وغوړي چې مونږ او تاسو ته د واکسین لالیار نه ماشومانو ته ضرر و رسوی، دیر نور لاری دی. مثلا اوړو خلکو ته مفت ارزه کې نور خوراکی مواد، نور شایند چې دوی کولی شي په آسانه توګه دغه وایرس یا دغه ضرر چې کوم ځین مخالفین عقیده لري خلکو ته ورسوی، نو د نور لار نه هم کولی سي. خو عمدترین مشکل دا دی چې دغه واکسین د دولت لخوانه خلکو ته مجانی او مفت عرضه کیږي، ولو که دولت پدی باندې پیسې ورکوي، پدی باندې مامورینو ته معاش ورکوي، ډیر زیات مصرف لري، خو لیکن خلکو ته مفت و مجانی عرضه کیږي. لحاظا ده به قدر نه شوی دی، نه یوازې چې به قدر شوی دی، بلکې د دې په مقابل کې ځینې افواهات و تبلیغات هم کیږي. لحاظا زه خپل وطنوالو ته، ورونو ته، خویندو ته، ټولو کورنۍ ته اطمینان ورکوم چې د شرعي لحاظ نه ان شاء الله په کې هیڅ کوم مشکل شرعي وجود نه لري.
بسیار زیاد تشکر مولای صاحب. شنونده بعدی را میگیریم.
سلام خواهر محترم، خدمت شما و خدمت مولای صاحب، خدمت دکتر صاحب تقدیم میکنم. قاری محمد موسی هستم از ولایت غور، با شما تماس گرفتم.
قاری صاحب بسیار خوش آمدین از ولایت غور، بفرمایید سوالایتان رو بگوین.
یک چیزی گپای مولای صاحب، من 100% نه 400% گپ چیزی تایید میکنم. بسیار عالمانه صحبت کردن، حتی من میگم که گوشت خنزیر هم اگه باشه وایس تبابت از جایز است. واکسین نمیتونیم که ما هر دوای خارجی را لابراتواری معاینه کنیم. و از دکتر صاحب سوال می بود که نمی تفلای زیر 5 سال گفتن که اگر واکسین نشه فلج میشه. اگر تفلایی که مثلا 10 ساله باشه یا 7 ساله 8 ساله باشه که واکسین نشده باشه، یعنی مریضی فلج میتونه گناه رو بزنه، یعنی که وجودشان مقاومت دارن در مقابل فلج؟
تشکر، سلامت باشین قاری صاحب. دکتر صاحب شما پاسخ میده.
بله باری صاحب، بسیار زیاد تشکر. ما قبلا هم گفتم برتان به عرض رساندم که این مرض اطفال زیر 5 سال زیادتر معروض به خطر می سازه، ولی مرض می تانه شده که اطفال بالاتر از 5 سال هم بگیره.
اینا به خیلی هم گفتن که 10 یا 8 ساله که واکسین نشده باشن.
بله، خب مقصد اگر طفل 8 ساله یا 10 ساله باشه،
یعنی از 5 ساله بالا باشه،
از 5 ساله بالا باشه، در او ساحات که مثل غور در او ساحات یعنی زیادتر معروض به خطر نیستند، چون در اوجه گردش ویروس وحشی پولیو قطع شدن و تقریبا از چندین سال به این طرف ما خوشبختانه که در ولایت غور کدام واقعی مثبت پولیو را نداریم. یعنی شما در این عرصه راست نداشته باشین و اطفالتان اگر واکسین هم نشده باشن، یعنی سنشان بالاتر از 5 سال باشه و واکسین نشده باشن، انشاءالله اونا معروض به خطر نیستن. ولی او اطفالی که سنشان پایین تر از 5 سال باشه. هر باری که در او ساحات واکسین کمپاین واکسین میشه، شما باید او اطفال زیر 5 سال تن در او ساحات واکسین کنید. ما بعضی ساحات در دیگر نقاط کشور داریم، در نقاط شرقی و در نقاط تقریبا جنوبی کشور، که در او جا گردش ویروس وحشی پولیو هنوز قطع نشده. در او ساحات زیادتر ما اطفال زیر 10 سال هم تحت پوشش قرار میدیم، چون در اوجه یعنی خطر برای اطفال بالاتر از 5 سال هم هسته. ولی برای شما اطمینان میدیم که در ولایت غور خوشبختانه از چندین سال به این طرف در اوجه واقعی مثبت پولیو نیسته و ایمانی ایره داره که او اطفالی که بالاتر از 5 سال باشه اونا معروض به خطر نیستن.
دکتر صاحب، میشه در رابطه با این بگوین که این مشکل کسایی که نمیفهمن که واکسین از چی چیزای ترکیب شده میشه در بار نظر بدین، که باز مولای صاحب هم نظر خود از لحاظ دیدگاه اسلام بگوین در این مورد؟
بله، قسمی که جناب مفتی صاحب هم در این عرصه معلوماتای خود قطع ما شریک ساختن، واکسینا در این تو چیزای به حساب حرمت وجود نداره. همو میکروبی که باعث این مرض میشه اینمی خود در این واکسین دخیل هسته و همچنان یک رقم نمک هسته در این واکسین، در ترکیب این واکسین، و همچنان یک دوای دیگه به نام انتیبیوتیک به نام نیومایسین بسیار به مقدار کم در او وجود داره. و این سی چیز و تقریبا آب که خداوند برای ما شما آفریده، و بدون آب حتی زندگی ناممکن است. این همی آب و نمک و خود میکروب است و به مقدار بسیار کم یک ادویه انتیبیوتیک است که در ترکیب از این واکسین شامل است. و از نگاه حرمت قسمی که مولای صاحب هم عرض کردن، یعنی کدام چیزی که از نگاه حرمت در این داخل باشه، هنوز علما در این عرصه تحقیقات که صورت گرفته نیافتن. این همی ترکیبشان هستن. بله. و بازم از حرمت میتونه که شما از مولای صاحب پرسان.
بله، مولای صاحب میشن از ارتان و غیرابطه بگوین ترکیبات چه دکتر صاحب گفتن.
بله، یک چیز به صحبت های دکتر صاحب اضافه بکنم که ما از خود دکتر صاحبشان و دیگه دکتر صاحبای که استادای ما هستند در این عرصه شنودیم که یکی از ترکیبات یعنی مواد واکسین خود میکروب امی پولیو هست. حال سوال اینجا هست که اطفال ما بازی میکروب در وجودشان تزریق میکنیم؟ حتی با میفرمان که میکروب کشته شده هست. ها چرا تطبیق میشه؟ میگه به خاطر ازی است که وقتی این میکروب داخل وجود میشه، اما هورمونایی که در مقابل میکروب مقابله میکنن اونا را بیدار میسازن. مثل که ما و شما یک مثال خیلی زنده داریم، زمانی که در یک جای کشت و زراعت و پالز میباشه، در اونجا حیوانات پرنده ها میاید پالز هم میخوره، بازوجا ما یک شکل آدم چیره را استاد میکنیم. که وقتی پرنده ها بیاد فکر کنند که والا ایجا انسان استاد است. در اینجا هم وقتی که امی میکروب مرده را امی هورمونایی که در مقابل میکروبات مقابله میکنه میبینن، بیدار میشن، آماده مقابله خود میکنن. او خاطر میکروبا اگر وجود داشته باشه از بین میره. از لحاظ شرعی ما مثل که قاری صاحب از ولایت غور صحبت کردن، ما در فقه اسلامی دو قاعده داریم.
بله.
یک قاعده ای است که نبی صلی الله علیه و سلم فرموده است که شفای امت من در چیز حرام نهاده نشده است.
به
هیچ چیز حرام ما نمی توانیم که علاج خدا بکنیم. یک. دو، اگر قرار به این باشد که یک انسان علاج که معالجه کرد، بالاخره تمام اطبا و دکترا و فقها به این اتفاق کردن که علاج اینمی آدم به یک چیز حرام است، در این مورد باز فقه اسلامی این حالت استثناء کرده است، اجازه داده است. مثلا ما در قرآن عظیمشان حالت مخمسه را داریم، حالت استرار را داریم، حالت مجبوری را داریم. یک نفر در دشت روان است، بسیار سخت تشنه می شود. غیر از شراب دیگه چیزی وجود ندارد. حالا برای حیات خود، برای نجات خود می تواند به اندازه از شراب استفاده بکنه که خود نجات بده. یا گوشت خنزیر که حرام قطعی است، اما به خاطر نجات جان خود به قدری که خود نجات بده و زنده بمانه باید از این استفاده بکنه. به همین گونه در مواد واکسین هم چیز حرامی وجود نداره. اگر موجود هم باشد، یگانه راه علاج و وقایه از مرض پولیو و یا فلج اطفال همین تطبیق واکسین است. لحاظا ایج هم با شریعت اسلامی برای ما و شما اجازه داده است. ای در آن صورتی که مواد حرام باشه، ولی ما اطمینان میتونم مثل که دکتر صاحب هم عرض کردن که در ترکیب واکسین پولیو ایج گونه مواد حرام و هیچ موادی که از لحاظ صحی و طبی مضر به صحت باشه وجود ندارد.
یعنی خانواده ها در جمع میتونن اطفال چون واکسین کردن. بله، باز یک شنونده دیگه داریم. بله سلام علیکم، قاری صاحب دوباره تماس گرفتن، محمد موسی. بله سلام علیکم قاری صاحب.
سلام خانم محترم. دکتر صاحب محترم، شما قبلا اشاره کردین که در واقعی مثبت پولیو نیست. من یک داستان میگم بر شما. قومای ما به سندی 15 سالگی، یعنی از 15 سالگی 16 و 17 هست، این شهر شده به اصطلاح بگم. اما این را شما برای ما بگوین که این پولیو خوب میشه یا کدام مرضی که یعنی دیگه مرضی باشه میشه. شما همین دکتر سه برای ما توضیح بیتین.
بله قاری صاحب محترم، ما در هر ولایت به حساب یک مرکز واکسینه داریم و از اوجه همی تمام واکسینه از اوجه توزیع میشه و در او مرکز در ولایت غور هم وجود داره. در مرکز غور هم هسته، شما میتونین که ابو تفلک اگه زحمت نمیشه برتان در مو
مرکز
15 ساله مگه اوجه ببرین، انشالله اموجه دکترها هست اونا او را میبینه و در صورت امکان کتان همکاری کده میتونه. اگه خدای نخواسته کدام مرضی چی داشتن، ما خو اول فکر میکنیم که چون از نظر خطر، یعنی ما برتان گفته میتونیم که در ولایت غور فعلا مسئول است و در اوجه شاید او تو واقعی مثبت پولیو را ما نداشته باشیم، امی امید ما است. ولی باز هم شما به مو مرکز واکسین امی تفلک ببرین و اوجه دکتر صاحب هست، اونا ماینهشان میکنه و در صورت امکان کتشان همکاری میکنه، برتان راهنمایی میکنه که تفلک با کجا ببرین و با کدام اقدامات بعدی ضرورتش است که بر دی عرصه بر شما معلومات کافی انشاءالله ارائه میکنم.
دکتر صاحب، قسمی که بعض گزارش‌های را در برخ سایت ها خواندم، همین واقعی که در هرات صورت، در قندهار میگن یه طفلک قبلا هم واکسین شده بود، آیا ایتر احتمال داره که طفلک واکسین یک بار شوه یا دو بار شوه بازی مبتلا به بیماری شوه، بیماری فلج؟
بله، ایتور ارقام و وجود داره. نه تنها ای تفلک اخیری ما که در ولایت قندهار و در خود شهر قندهار به نام لوی اویلا در او ساها پیدا شده، ای تفلک هم چند مرتبه واکسین گرفته. ولی ای چون در او جایا گردش ویروس وحشی پولیو قطع نشده و او جا ویروس در گردش است، یعنی هر زمانی که او جا کمپاین دایر میشه باید مو اطفال که یا زیر 5 سال باشه یا 10 سال باشه در او ساعت، و حتی ما دمین نزدیکا ما در او ساعت ما نتنا واکسین خوراکی پولیو در او جا تدبیق کردیم با اطفال که سنشان پایین‌تر از 5 سال بود، در اوجه ما واکسین زرقی پولیو هم تطبیق کردیم، چون در اوجه خطر بسیار زیاد است و هرگاه خطر زیاد باشه مقدر اطفال با پیمانی بلند میتونه که اونا را تهدید قرار بده و اونا سرشان حمله کنه. از این خاطر امو ای طفلکی که متاسفانه برشان مرض پولیو در شهر قندهار پیدا شده، ای طفلک با او پیمانه که ضرورتش بود واکسین نگرفته، چون در اوجه هنوز هم گردش وایرس وحشی پولیو عملا وجود داره و اخیرا از امو سمپل یا امو نمونه که از آب گرفته شده، یعنی دو مورد ما در اوجه داریم که در او ساحات آب هم ملوث است توسط این میکروب. یعنی این همی خودشان یک زنگ خطر است به تمام اطفال که در او اهالی زندگی میکنه، برشان تهدید است. خواهش ما از تمام از تمام خانواده ها ای است، خصوصا والدین گرامی، که تمام اطفالشان که پایین تر از 5 سال و حتی یا 10 سال باشد در شهر قندهار و در دیگه ولسوالی هایی که هنوز هم در اوج اطفال زیاد معروض به خطر هستند، در هر بار که کمپاین میشه در اوجه باید اطفالشان واکسین کنه تا تهدیدی که متوجه اطفالشان است او برطرف شوه و اطفال ما هم مثل مانند دیگه اطفال کشور یک زندگی صحتمند و داشته باشد.
تشکر. مولای صاحب، میشه شما بگوین که علمای دین، مولای صاحبا و اینا چقدر نقش دارن به خاطر محو پولیو و تطبیق واکسین در ولایات در به صورت عموم در افغانستان؟
باز هم علمای ما در قلوب مردم ما، در قلوب ملت ما جای دارند. شما ببینید وقتی که قضیه واکسین پولیو برپا می شود و یا قضایای دیگری ملی و بالاخره بین المللی مطرح می شود، همگی به علمای حقانی و ربانی خود مراجعه میکنند. لذا علما باید جایگاه خود بدانند، علما مسئولیت خود بشناسند. علما همیشه در فکر این نباشد که ما در یک جای امامت و تبلیغ و کار میکنم تا معاش بگیرم، نه، در اینجا خدا را در نظر بگیرند و بالاخره در عرصه تبلیغ واکسین پولیو هم خدا و هم مخلوق خدا را در نظر گرفته، لله فلا در این مورد تحقیقات خود کرده، آگاهانه عالمانه و پیش بروند و کدام تبلیغات سویی که علیه پولیو و دیگر واکسین های وقایوی وجود دارد جلوی این تبلیغات بگیرند، زیرا مردم ما به نسبت هر کس به علمای خود بیشتر و زیادتر گوش میدهند.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب. خوب شنونده های عزیز، برنامه ما در رابطه با بیماری پولیو بود و صحبت های بسیار نیک و عالمانه داشتن مولوی صاحب و دکتر صاحب، و امید است که تمام کسایی که مخصوصا در ولایت دوردست در جایی که بیشتر در معرض خطر پولیو قرار داره، اطفال نازنینشان در کمپین ها ببرن واکسین کنند تا از مرض پولیو یا فلج اطفال در امان باشند. و برنامه در همین جا به پایان میرسه. از دکتر صاحب گلخان ایوب و مولوی مفتی، مولوی صاحب مفتی فروتن که در این برنامه با ما شنونده ها بودن، جهان سپاس. من هم با شما خدافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
زمین نره نره خوگیگی زمین نره 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 خوگیگی دمیانو بلی بیدیگی دمیانو بلی